السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسپخین یوه بجه شوې ده نیسا اجمل یم په دې خبرونه کې به د خبرونو بیان د اسرار العالم مومند تکنیکی همکار اسحاق امیری هم له ما سره وي په دې خبرونه کې به د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا دغه سې د پاکستان د نورو سیمو په اړه رپورټونه واورئ تبصرې او شننې هم لرو اونیس پروګرام د رنګونو نړۍ او دغه سې بل خبرونه مدرسې په اوسني اثر کې هم د دې ګړې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه د اسرار العالم مومند اور
لمبے تو مهم خبرونو لنډیز پاکستان او هند وای د دوه هیوادونو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو شمېر ولسی وګړو ته مرګ جوړ لوړیدلې اسلام آباد هغه رپورټ رد کړی چې وایي پاکستان خپل جوهري وسلو زیاتولو ته دوام ورکړی او د خیبر پختونخوا په وروستیو بلدیتي انتخاباتو کې کامیابه شوي امیدواران نن د خپلو څوکیو سوګند پورته کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې تیره شپه له هند سره په لنجمنه پوله د ډزو تبادله شوې. دوی تور لګوي چې په تیرو څو ورځو کې د هند لخوا په بمبارۍ کې شپږ پاکستانی وګړي وژل شوي او څلوېښت ژوبل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه ناوخته خپل یو بیان کې ویلي دي پر دې پیښه یې پرون د هند های کمیشنر د بهرنیو چارو دفتر ته رابللې ورته یې احتجاج کړی. بلخوا د جمعې په ورځ د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې یو بیان کې ویلي چې د پاکستان په سیالکوټ کې په شریکه پوله د هندي او پاکستانی سرتیرو ترمنځ د ډزو په تبادله کې اته کسان وژل شوي. بلخوا بیا د هند د سرکاري ریډیو په ویب پاڼه راغلي چې هم په دغه سیمه کې وړمه ورځ د پاکستاني سرتیرو په ډزو کې دوه هندي وګړي وژل شوي دي. که څه هم په 2003 کال کې هند او پاکستان په ګډه پوله په ډزبندۍ راضي شوي وو خو له تیرو څو میاشتو راهیسې دواړه خواوې څو وارې له دغې سرغړونه کړي. پاکستان وایي د اټومي وسلو ترلاسه کولو ځغل کې د شاملېدو خواهش نه لري. د دې هیواد د بهرنیو چارو دفتر هغه رپورټ رد کړی چې وایي پاکستان خپلو جوهري وسلو زیاتولو ته دوام ورکړی. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي دي د جوهري پروګرام هدف یې په جنوب ایشیا کې د امن او ثبات قیام دی. اسلام آباد تور لګوي چې د ورته رپورټونو مقصد د هندوستان د مخ په زیاتېدونکي جوهري نظام څخه د نړۍ پام اړول دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان په نړیواله کچه د اټومي موادو د نه خوروي مقصدونو ته ژمن دی. دا رسول هغه چې تېر ورځ واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې د راتلونکو 15 نه تر لسو کلونو په موده کې به پاکستان د امریکا او روس نه پس په دریم نمبر د زیاتو اټومي ذخیرو لرونکي هیواد جوړ شي. د خبر پختونخوا په وروستیو بلدیتي انتخاباتو کې کامیاب شوي امیدواران به نن د خپلو څوکیو سوګند پورته کوي او سبا له به د ضلعو تحصیلونو او ټاونونو په کچه ناظمان ټاکل کیږي. د پېښور ډیپټي کمشنر دفتر ویاند فیروز شاه نن مشال ډیو ته ویل چې نن به په ځانګړو دستورو کې ډیپټي کمشنر او د بېلابېلو ضلعو د انتظامي چارواکي د پېښور په ګډون ټوله صوبه کې له کامیاب شوو کسانو سوګند اخلي او د په خبره سبا نه به په پېښور کې نوې بلدیاتي یا خروالی نظام عملی شي.
نن چې کوم پېښور په باچا خان چوک کې چونکه زمونږ دغلته ضلع اسمبلی حال دی هلته چې کوم 133 ممبران دي هغوی به هلته حلف اخلي. پېښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود صاحب د هغوی نه حلف اخلي.
د روان کال د مې میاشتې په 13 نیټه خیبر پختونخوا کې بلدیتي انتخابات ترسره شول خو د ځینو سیمو په انتخاباتو کې د ګډوډیو له وجې په دغه سیمو کې بیا انتخابات وشول او همداراز د 3 میاشتو د ځنډ وروسته ټاکل شوی چې سبا له به د اګست په 13 نوې بلدیتي نظام عملي شي. د مسجدو قبیلې مشران وایي د جنوبي وزیرستان بندې سیمې مکین لداو کنیګرم په مکمله توګه تباه شوې دي. یو قبایلي مشر ملک سلطان له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې په یادو سیمو کې د راه نجات په نامه د مشکوکه وسلوالو پر ضد په ترسره شوو پوځي عملیاتو کې د دوی کورونه سکولونه او هسپتالونه هر څه ړنګېدلې. نوموړی چې د حکومت په اجازه اوه کاله پسه تېر ورځ په لومبي ځل خپلې سیمې ته تللې وایي
دا وال ور وته زو مکین خپل خبره تعالی پاک ابل ارز ور سوال کول چا جر نستا ټولی وړي دي کور شه دارا جی نستا د جواب لې خالی په شکشینی مرجکتا انسان خو څکه د بلې د نستی دي نستا ټول کلای کاند کا پردای په ټول مکین شه داسې دي نستا د چا اروخ پوتې وي.
د مسجد کبیر مشران وای تر هغه خپل کورونه تنستنیږي تر سوچ ورله حکومت د شو وتوانونو پوره پوره حساب نه ورکړي. د مشال ډیونه خبرونه اوري. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي چې په موسا خلاب ولسوالۍ کې فوجي عملیات دوام لري. د هلمند والی ویاند عمر ځواک نن سهار مشال ډیو ته ویل چې افغان کمانډو ځواکونه او هوایي ځواک په موسا کلا کې خپل عملیات جاري ساتلي او هڅه کوي چې ځینې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې کړي. اخوا د موسا کلا یوه کامی مشر حاجي معلم مشال ډیو ته ویل چې تیر ماښام افغان هوایي ځواک بمباري کړي چې په نتیجه کې د حبیب په نوم په یوه پوځي اډه کې د ملي اردو دوه سرتیری له محاصرې خلاص شول. داسې رپورټونه دي چې موسا کلا له څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې د افغان چارواکي دا خبره نه تاییدوي. افغان چارواکي وایي په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې د ولسمشر لومړی مرستیال ته وفاداره 25 وسلوال وژل شوي دي. دا پیښه تېر ورځ د خواجه سبز پوش په ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د دې ولسوالۍ امنیه قمندان محمد اکبر بشاش پرون مشال ډیو ته وویل چې دا کسان هغه وخت د طالبانو له کمین سره مخامخ شول چې دوی غوښتل د استانه بابا سیمې ته چې طالبانو بیرته نیولې ده ورشي. د استرالیا پولیس وایي د یو اویا پناه غوښتونکو مړي یې د دغه هیواد په ختیځ کې پر یوې لوی لارې په یوه لارۍ کې موندلې دي چې پکې څلور ماشومان او اته مېرمنې شاملې دي. پولیس وایي له پیښې سره د تړاو په تور یې څلور کسه هم نیولې دي. دوی زیاتوي دغه ټرک له ویانا څخه بوداپست ته روان و او د اګست په 20 موندل شوی. د جرمني وزیر اعظم انګلا میرکل د اروپایي هیوادونو له مشرانو سره په لیدنه کې ویل چې د پناه غوښتونکو دغې وروستۍ مړینې سخت خپه کړې. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څو ورځو کې په سلګونه کډوال اروپا ته د راتګ پر لارې خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا اتر دې محل د مشال خبرونه.
خبرینم د اسرار العالم مومن اوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې د پاکستان او هند فوجیانو ترمنځ بیگانه وخته د کنټرول په کرخه د ډزو تبادله شوې ده. په جنوبی وزیرستان کې د پوځي عملیاتو وروسته په لومړي ځل ځینې قبایلي مشران د اسانتیاو برابرولو لپاره د حکومت په مرسته خپل کلي مکین ته تللي.
میش چې لوړلی چې کلم خپل وطن ولیدو د میش دومره شاین نه و پوتی چې تش په منډې شي. کله کورینا غورا نیوز ترک په ګوته نه پنډېږي. داسې ختم دي داسې چې د یو سړي کور هم صحیح پوته نه.
په خیبر پختونخوا کې نن په بلدیاتي ټاکنو کې کامیاب شوي غړي د خپلو څوکو لپاره سوګند پورته کوي.
کله دا ناظمین حلف واخلي حلف هغه څو سره به دا څلور ټاونونه سبا انشاءالله بحال شي او تر به سټي ډسټرکټ ګورنمنټ پشاور چې کوم زوړو هغه هم ورسره بحال شي.
او نیس پروګرام مدرسې په اوسني اثر کې به په پاکستان کې د مدرسو تاریخ او فعالیتونو په اړه واره.
شورویانو په افغانستان باندې یرغل وکړلو نو د مدارسو تاسیس او د مدارسو پراخیدل په پاکستان کې زیات کړلو.
او د نور رپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام د رنگونو نړۍ هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس بلډ شو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان او هند پوځیانو ترمنځ بیگانه وخت د کنټرول په کرخه بیا د ډزو تبادله شوې ده. بلخوا د پاکستان خارجه وزارت پرون په اسلام آباد کې د هند سفیر رابللی او ورڅخه په کرخه د شوو نښتو په اړه احتجاج کړو. نور تفصیل د ریاس مساخل په دې رپورت کې اورو.
پاکستان د خارجه دفتر لخوا تازه خبر پانه جاری شوې ده. د هغې تر مخه ہندوستان چې کم ہائی کمشنر دی په پاکستان کې نو هغه د پاکستان د خارجه چارو سکتر خارجه دفتر تر بللو او هغه ته په دغه ډزو احتجاج ریکارډ کړی دی. د خارجه دفتر لخوا چې کوم خبر پانه جاری شوی دی په هغه کې ویل شوی دی چې په تازه ډزو کې شپږ کسان چې کم دي نو هغه پاکستانیان وژل شوی دي او په دغه وژل شوی کسانو کې یو زنانه او یو ماشوم هم دی. دغه رنګ اوه څلوېښت کسان هغه جوبل دي چې پکې دوی زنانه دي او په دغه جوبلو کې د لسو حالت چې کوم دینو هغه مرګونی دي. د دې ترڅنګ بیا چې کومه د پاکستان د فوز د مطبوعاتو څنګه یا آی ایس پی آر د هغې د طرفه چې کومه خبر پانه جاری شوې ده نو په هغې کې ویل شوې دي د آی ایس پی آر تر مخه په دغه تازه ډزو د کوم ګولباري چې شوې ده نو په دې کې اته تنه مړه شوې دي او تر اوسه سلوېختیا هغه جوبل دي. پاکستان خو وخت په وخت دا خبره کوي چې پیل د هندوستان لخوا شوې دی. اول هندوستان وړه وسله استعمال کوو، دا غیر رسته بیا په جوابي کاروای چې کله وشو دا غیر نه بعد بیا دی ګولباري او لوی وسله استعمال کړه. خو هندوستان هم دغه تور په پاکستان لګي او وی چې لاول شروع پاکستان کړي د ډزو دا غیر رسته چې کله هندوستان جواب ورکو، هندوستان چې کوم بارډر پولیس تیغي چې کله جواب ورکو نو بیا رسته د ډزو دغه پیښې نور هم زیاتې شوې. د هندوستان لخوا ویل کیږي چې اوسه پورې چې کومه تازه کاروایانه شوې دي نو په دې کې درې کسان د هندوستان هغه مړه شوې دي.
زمونږ د همکار ریاض موسی خیل نه تاسو اوریدل چې د پاکستان او هند پوځیانو ترمنځ بیګانه وخت د کنټرول په کرخه بیا د ډزو تبادله شوې ده. اوس په لاړ شو پیښور ته. په خیبر پښتونخوا کې نن په بلدیاتي ټاکنو کې کامیابه شوې غړي د خپلو څوکو لپاره سوګند پورته کوي او سبا له به د ضلع تحصیل او ټاون په کچه ناظمان ټاکل کیږي. له دې سره به له اوږدې مودې وروسته په صبح کې یو ځل بیا بلدیاتي یا ښاروالي نظام رسمی کار پیل کړي. چارواکي وایي نن د پیښور په ګډون د صوبې په نورو ښارونو کې په سخت امنیت کې د سوګند پورته کولو دستوري کیږي. تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې اورو.
دې لړکی د پیښور د ډیپټي کمشنر د دفتر ویان پیروز شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود او د ضلع انتظامیه نور مشران به په پیښور ضلع کې د بریالي شوي کونسلرانو نه حلف اخلي او د سبا نه به نوې بلدیاتي نظام عملي شي.
نن چې کوم پیښور په باچا خان چوکي چونکی زمونږ د غلطه ضلع اسمبلی حال دی، هلته چې کوم یو سل اتریش ممبران دي هغوی به هلته حلف اخلي. پیښور ڈپٹی کمشنر ریاض محسود سے بعد داغوی نہ حال پخلی جی ٹی روڈ بانی ہائر سیکنڈری اسکول نمبر ون پشاور سٹی اور دوئی پدی کے سلور ہارون منگا بکڑی دی اور پدی سلور ہارون کے بعد سلور ون ٹاؤن کے سونا ممبران کامیاب شوی دی پدی بلدیاتی الیکشن کی ابھی بحال کا حال پخلی چکل ادا ناظمین حال پخلی حال پختو سر بعد سلور ون ٹاؤن سبا ان شاء اللہ بحال شی اور سربا سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پشاور چکم زور اب ہم اور سرا بحال شی اور پدی کے سونا افسران جی ٹی ایم ایس دی ڈائریکٹر کوآرڈینیشن دی دی بخول خپل ذمہواری تر سره کی.
د پیښور ضلع پرنګ د پښتونخوا په نورو ضلعو کې هم د ضلع انتظامیه چارواکي نن د نوي منتخب شوی کونسلرانو نه حلف اخلي او د دې عمل لپاره په ټوله صوبه کې کلک امنیتی تدابیر نیول شوی دي. د پیښور د ډیپټي کمشنر ویان پیروشا وایي د دپه یو سل سلور سلو اخلان دي په جلسې جلوسونو او د وسلې په نمایش پابندي لګول شوی ده. یاد دي چې په پښتونخوا صوبه کې بلدیاتي انتخابات د مئی په دیرشمه ترسره شوی وو، خو په دغه ورځ په ځینې سیمو کې په انتخاباتو کې ګډوډي رامنځته شوې وو او په ځینې سیمو کې بیا د سره دغه ټاکنې ترسره شوې او د دریو میاشتو د ځن وروستو د اګست په دیرشمه نیټه یعنی سبا له به نوې بلدیاتي نظام عملي شي. او دا دی هم یادوي چې د جنرال پرویز مشرف په دور کې د 2008 پورې د هغه وخت بلدیاتي نظام عملي وو، خو بیا وروستو په دغه بلدیاتي نظام عمل نه و شوی او د مئی 2015 په دیرشمه نیټه د نوې بلدیاتي قانون لاندې په پښتونخوا صوبه کې بلدیاتي انتخابات ترسره شو. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تا سوره په جنوبی وزیرستان کې د پوځي عملیاتو وکال رستو په لومړي ځل ځینې قبایلي مشران د حکومت په مرسته خپل کلی مکین ته تللي وو. د سفر مقصد دلته د خلکو لپاره د اسانتیاو برابرولو لپاره د مشرانو نظرونه اخیستل دي. دغه مشرانو مشال ریډیو ته ویلي مکین په کنډو کپرو اوښتی دی. په جنوبی وزیرستان کې وکاله مخکې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي کاروایی شوې وه، خو د حکومتي اعلان سربېره هم خلک کورونو ته له ستنېدو ډډه کوي. تفصیل د سلام محسود په دې رپورټ کې اورو.
څو ورځې کېږي چې د مسعود قبایلیانو ځن مشرون ملکون د سولي وزیرستان بند سیمو مکین لادا او کنګرم ته لژلي شوي وو. د دوی د لژلو څه مقصد وه؟ د سولي وزیرستان لادا سب ډویژن مرستیال پولیټیکل ایجنټ عبدل نصیر ویایي
لائن ڈپارٹمنٹس والا پول ہسپتال اور ڈی ڈبلو ایس ایس یعنی واٹر سپلائی اسکیم سے خراب ہوں آگے اسٹیٹس ہم کتو چھے اسسمنٹ ہم دو چھے پوزیشن ہے سرے کنڈیشن ہے سرے
دے دغی مقصد نا علاوہ دا غوما لکانو پا مکین لدا او کنگرم کشسا ولی دل سوا قتل دوا ملکون پا سیما کشے دے طالبانو پا خلاف درائی نجات پوزی عملیاتو نا دورستے دا غو سیمو دسترگو لی دلائی حال پا دارنگ بیانوی
منوم ده گل کرام میش چلوړلی چې کلام خپل وطن ولیدو د میش دومره شاین نو پوتی چې تاسو په مندرین شي
کله کورینا غورا میوستر په غوته نه پندېږي دا سه ختم دی دا سه چې د یو سړی کور هو سایه پوتن ده تا په خبره ده
عامل امیر نه پوتی دی اړنګ شوی دی کنه تا به شوی دی کنه
یمونوم ملک سلطان دا و وکلا کیږي رواتلی خود خپل ګورنمنت په خپل بند رواتلی خپل نه روغلی دا و وکلا میش خبره ده چې په تامبیون شي د کی کرے وا خوتا د کریپا ملشه ساتر کړای دی دا وال ور وته زو ماکین خپل خبره تعالی پاک ابل ارز ور سوال نرچکل آزاد جندول نراون سوال د ماکین پر چړه کیم جوړ شوای دی دا بیا پاک پاوز داس جوړ کړای دی چې میز ول پات 15 غنټه شروع رسیدلی روز په کوم 2 غنټه شې میز ماکین تا ور رسیدلی
خو چا ز خپل کور تا ور رسیدل کله
اول جما نه ور چاجر دې نه وړي د سکول چاجر نشتا ټولی وړي دی کور شه دارا دې نشتا دای چې وا بلې خالی په شکښینی مرژکتا انسان
شرانو مالکانو شامل زنو کسانو چکومو خپل نمونا جواتول او جغونا ریکارڈ کول خوش نکڑل مشال ریڈیو تا وویل چه وشوالیو سیمو تا میشتر اغا وقتا پوری بیرتا تللو تا تیار نیو چه حکومت و حکومتی چارواکیو دمیش سرا دمیش ده توانونو کرا کرا حساب کرای نوی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاثر اس بلاڈ شو کوئٹہ تا پکوئٹہ کے خبریالانو پرند اگست یعنی دا تیشتہ میں باندی دا خبریالانو دا شہادت دورسی پتوگا د غروس لمانسلو یو کال وړاندې د وجل دوه وجل شو خبریالانو په شمولیت په دې صبح کې د ټولو وجل شو خبریالانو د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې د غي په یاد یې شمې ولی کړې وي او د مجرمانو د نیولو غوښتنه کوله. تفصیل د برکوال میاخیل په دې رپورت کې ورو
په بلوچستان کې تر اوسه د هیڅ یو وژل شوی خبریال قاتل نه نیول شوی او نه محاکمه شوی دی. د تیر کال د اګست پر 28مه نیټه چې په کوټه کې د انلاین خبري اژانس خبریالان ارشاد مستوی، عبدالرسول او د دفتر یو بل کارکونکی ووژل شول، تر یو کال وروسته یې هم امنیتي ادارو قاتلین ونه نیول. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه پرون د دوی لومړی تلین ولمانځه او په ایالت کې د وژل شویو خبریالانو د وژنې په ضد یې لاریون وکړ چې پکې یې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د امنیت ساتلو په ملاتړ شعارونه ورکول. پلاجون کې د کوټه په شمول د بلوچستان د نورو پښتنې او بلوچ میشتو سیمو لسګونو خبریالانو هم ګډون کړی و چې د شار پور بیلابیلو سړکونو وګرځیدل او په پای کې د بلوچستان د اعلی وزیر دفتر ته یو اعتراضیه لیک پریښو چې پکې په ایالت کې د ټولو وژل شویو خبریالانو د وژنې د قضیو د څېړلو لپاره د یو پراخ قضایي کمیسیون د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې مشر حماد الله سیاپات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د حکومت سره زموږ همیشه دا مطالبه مشکړې دي چې باید د افغانستان ټارګټ کلین دی بند کړل شي چې کم شهیدان شوی دي داغو د قتل د شهادت د تحقیقات لپاره پولیټیکل ګورنمنت پکار دي چې زموږ ملاتړ وکړي په شار سره ودرې شي. لیکن دلته د حکومت د خوا موږ ته هم داسې یو اوسله ځای نه ده شوی. موږ دغه مطالبه ده چې د سلور کسان چې ټارګټ کلین شوی دي د صحافیانو داغو لپاره یو سپیشل جوډیشل کمیشن دی تشکیل کړل شي. عدالت چې کوم فیصله کوي موږ پاګه باندې ان شاء الله ولزی لبیک وایو.
د تیر کال په وجلسو خبریالانو کې عبدالرسول تنکای ځوانو چې اله دوه کال مخکې کې د بلوچستان د ژورنالیزم له څانګې فارغ شوی وو او په انلاین خبري اژانس او جیو ټلویزیون کې د روزل کېدونکي خبریال په توګه دنده ترسره کوله. ځوان خبریال مجیب اڅکزی چې له یو اردو ټلویزیون سره کار کوي، له عبدالرسول سره د ژورنالیزم په پوهنځي کې ټولګیوال او د هغه نږدې ملګری وو، وایي د ملګري تر مړینې وروسته یې له ژورنالیزم څخه زړه مات شوی.
هغه موږ هیڅکله نه سو یاروئ، هغه کې ما د ورور سره هم خوږ دوست موږ سره ډېر لرې ولاړي. هسې صحافت هم دلته په بلوچستان کې ډېر زیات مشکل دی، که ته خبر د تنظیمو د خوا لګې، ته ګورمنټ نه پرېږدي، ادارې نه پرېږدي، که ادارو د خوا سپورټ کوي یا ګورمنټ سپورټ کوي، ته تنظیمونه نه پرېږدي. نو په بلوچستان کې صحافت کوم یو چیلنج دی. زما خوب و چې بای زه به راځم په صحافت فیلډ کې، زه به د خلکو مسلې مسایل په سکرین راولم، خپل په ژبه به وایم، خپل په لاس به لیکم، په قلم په زور باندې. لیکن زما دپاره خو ډېر زیات مشکل دی، په دې یو ځای تلاس روډې الته درې څلور شماران وختي ناستي.
د پاکستان د ډان ټلویزیون او انګلیسي ورځپاڼې مشر خبریال سید علي شاه وایي په کومو سیمو کې چې بلوڅ خپلواکي غوښتونکي فعال دي، په هغو سیمو کې خبریالي ډېره ګرانه او له خطره ډکه ده. وایي په بلوچستان کې د خبریالانو د هدفي وژنو او هغوی ته د ګواښونو له امله نوي ځوانان دې ته زړه نه ښه کوي چې د خبریالۍ ډګر ته راسي.
په ټوله نړۍ کې بلوچستان ایالت تر ټولو خطرناک دی. دلته په تیرو وو اتو کلو کې تر څلوېښتو زیات چې کم ژورنالیسټان دي، هغه د هدفي وژنو د بمو چاودنې چې دي د هغه نشانه جوړ شوي دي. او یو کال تیر سو، شهید ارشاد مستوی، شهید عبدالرسول او شهید محمد یونس، نو یو کال تیر سو، دوی تر اوسه پورې امنیتي چې کومې ادارې دي هغوی د شک پر بنیاد هم څوک نه دي نیولی. په دې صوبه کې د دې هدفي وژنو د بمو د چاودنو له وجې او صحافیانو چې کوم تھریټس ورکول کیږي، د دې له وجې د صحافیانو تعداد ډېر کم شوی دی.
د یادونې وړ ده چې په روان 2015 میلادي کال کې هم د بلوچستان په وسط محمد سیمه کې د ظفر جتک په نوم یو خبریال نامعلومو وسلوالو په خپل کور کې وواژه، چې قاتلین یې معلوم نه سول او نه یې د وژنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست.
د برکوال میاخیل رپورټ موریده. د بلوچستان وزیر اعلی د بلوچانو د یو مهم ازادي غوښتونکي مشر برهمداغ بوکټي د هغه بیان هرکلی کړی چې ویلي و له حکومت سره خبرو اترو کولو ته تیار دي. برهمداغ بوکټي د وژل شوي نواب بوکټي نوسی دی او د بلوچستان په بلوچو وسلوالو اثر لري، خو د ده دې خبرې ډېرې پوښتنې راپورته کړي چې پکې یوه دا ده چې اخر ولې هغې په خپل دریځ کې نرمي راوست. همدغه سوال عبدالحی کاکړ له کارپوهانو سره څېړلې ده.
د بلوچستان وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ د زیارت په ورځ په کوټه کې له خبریالانو سره د خبرو پر وخت د برامداغ بوکټي مذاکراتو ته د غاړې ایښودلو د بیان هرکلی وکړی. د ده په وینا دا یو مثبت ګام دی او باید د بلوچستان مسله د سیاست او خبرو اترو له لارې هواره سي. برامداغ بوکټي چې دا وخت د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې د جلاوطنۍ ژوند کوي، د چهارشنبه په ورځ بی بی سي ته په مرکه کې ویلي وو چې دی د پاکستان له حکومت سره خبرو اترو ته تیار دی. تر دې وړاندې به نوموړي تل دا خبره کوله چې تر څو پاکستان د یو خپلواک بلوچستان اعلان ونه کړي، تر هغو پورې به د خبرو اترو میز ته رانسي. خو د ده په دریځ کې دغه ناڅاپي بدلون یو بحث راپارولی چې ځینې ورته په مثبت او ځینې په ښه سترګه نه ګوري. ځینې بیا هغه وجوهات لټوي چې د دې لامل سو چې دی په خپل دریځ کې نرمښت راولي. په کوټه کې خبریال او څېړونکی سید علي شاه د برامداغ بوکټي په دریځ کې د نرموالي درې وجې بیانوي.
نو یو خدای چې دی چې کوم امنیتي ځواکونه دي هغه ډېرې سختې کاروایانې کړي دي، که ډېر بوکټي دی بلودي که نورې د بلوچستان داسې علاقې دي، نو هلته اکثره بلوچ ملیټنټ چې دي او د دوی هغه قوت چې دي هغه ډېر کمزورې شو. بل اهمه خبره داسې ده چې کوم بلوچ بلتون غوښتونکي چې کوم وسلوال په هغو کې دننه هم ډېرې راغلي دي. یو په دوی کې په جګړې، دویم داسې دي چې حکومت هم یو د دې لپاره اعلان کم چې کوم بلوچ نه ولسلوال چې کوم کسان دي هغه چې اصله تسلیمي، نو د 500,000 تر 500,000 پورې حکومت و دوی ته معاوضه ورکوي.
برامداغ بوکټي په خپل دغه مرکه کې د مذاکراتو لپاره ځینې شرطونه هم یشي وو. هم دې ته په پام سره خبریال او څېړونکی صدیق بلوچ وایي برامداغ د یو هوښیار سیاستوال په شان خبره کړي او حکومت یې په مشکل کې اچولی.
کنډیشن جو لګایي ہے
کوم شرطونه ایخی دی چې ګواکې پوز دی وزي او د خبرو لپاره دی فضا سازگار شي، لدینه دا ښکاری چې دی غواړي حکومت پر شا کړي، خو حکومت به دا ونه مني ځکه چې په 9 کلونو کې چې یې څومره وهل ټکول او صفایا کړې ده، نو هغه ټولې لاسته راوړنې به یې للاسه وزي خو بلخوا پر وسلوالو ډلو با ډیر مهم اثر پرې نه وزي ځکه موږ په ځمکنۍ حالاتو کې د با مقصد بدلون پیشنګویي نشو کولی.
د پاکستان حکومت په لندن کې له جلاوطنه بلوڅ مشر خان افکلات آغا سلیمان داود سره هم په خبرو کې یو څه پرمختګ کړی. آغا سلیمان د نواب وکټي تر وژنې وروسته د بلوڅو د یوې لویې جرګې په غوښتنه د آزاد بلوچستان د مقدمې لپاره لندن ته تللی وو. خبریال او څېړونکی شهزاده ذوالفقار فکر کوي چې ښایي د بلوڅ وسلوالو پر ضد سخت پوځي عملیات او سره له بلوڅ مشرانو سره د خبرو اترو روانه لړۍ د دې سبب سوي وي چې برام داغ بوکټي په خپل موکب کې نرمښت مجبور کړی.
نن د بلوڅ لیبریشن فرنٹ دی هغه ماسال دې نږدې مو سره نن دا هغوی ریشنم راغلی دي هغوی دا خبرې کړي چې شاید
خدا یوازی برامداغ بوکټی نه دی چې په بلوچستان کې پر وسوالو نفوذ لري، بلکې هلته ځینې نورې مهمې جنگي ډلې هم سته چې د پاکستان پر ضد مبارزه کوي او لا هم خبرو اترو ته تیار نه دي. کارپون وایي که فرض کا برامداغ بوکټی له حکومت سره روغه هم وکړي، خدا به شایي د بلوچستان وسوال بغاوت کمزوری نکړي.
د عبدالحی کاکړ رپورٹ موریده. د 11 سپتمبر تر پیښې وروسته تر هغه پرې جګړې پر مهال په پاکستان کې د وسلوالو دایي د فکری ملګرو سازمانونو او ادارو له لوري د مصبیر وسپانو مجلو شمیر زیات شوی دی. د دوی په وینا دغه چاپی رسنۍ په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه د وسلوالو ډلو نظریاتي مرسته کوي او په ټولنه کې توندلاریتوب ته وده ورکوي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ دا رپورٹ اورو.
په پاکستان کې داسې په سلګونو ورځپاڼې اونیزی او میاشتنی مجلې شته چې یا خو یې وسلوال تنظیمونه چاپوي یا بیا د دوی خواخوږی غیر حکومتي ادارې خپروي. که څه هم زیاتره مطبوعات په ناقانونه توګه نه چاپېږي، خو د توندلارو ډلو پر مطبوعاتو نظر ساتونکي کارپوهان وایي دغه رسنۍ د مذهب پر اساس د جګړې لپاره د خلکو ذهنونه جوړوي. محمد اسماعیل د پېښور پوهنتون فارمیسي څانګې زده کوونکی دی او د تیرو شپږو کلونو راهیسې اسلامي ورځپاڼې او مجلې په شوق سره لولي. د دا وخت القلم مجله چې ویل کېږي د ناقانونه ګرځول شوي وسلوال تنظیم جیش محمد لخوا چاپېږي په باقاعدګۍ سره لولي.
القلم اخبار کې ما خاص هغه تو قصادي کې قلم سے په دې سری سره القلم اخبار کې دنه ډیو ډی خپل سلسله شروع شوی او د افاد الجواد باندې نو ما باغ ریګولر راغتا اور دې سری چې د القلم اخبار کې یو خاص پورشن دی هغه کې تا ته نیوز باره کې لکه افغانستان کشمیر فلسطین دې باره کې هفتوار تا ته نیوز راځي.
د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد فیض الله جان چې د 11 سپتمبر د پېښې وروسته پر رامنځته شوو سیاسي او ټولنیزو حقیقتونو باندې د انتها پسند مطبوعاتو د پرېوتې اغېز پر موضوع پیچلې کړې ده وایي مذهبي سخت دریزه مطبوعات زیاتره مواد د پاکستان په اړه نه بلکې د ګاونډیو هیوادونو په حق خپروي.
جماعت الدعوه ده د هغه اخبار جرار په هغه کې تاسو پاکستان کې دنه مسله په هغه باندې صدا سي خبر نه وي نه جيش محمد د داغي اخبار د القلم د مولانا مسعود زروالا او هغه داسې یو خبر نه کوي چې په کوم کې د هغه په خیال په پاکستان کې دنه د هغه نه یو مسله جوړ شي. د اسلام اخبار نو اسلام اخبار چې کوم د رشید ټرست واسي اول نوم رشید ټرست او اوس رحمت ټرست دی او د امغی بل ورزنه اخبار د ضرب مومن هغه مغی واسي ضرب مومن اسلام کولاو د افغانستان د طالبانو مرسته کړي.
د پروفیسر فیض الله جان په وینا دغه مطبوعات دومره مسلکي سوي چې آن د ټولنې هر قشر یا طبقې لپاره مواد خپروي. په دې کې د ښځو او ماشومان لپاره ځانګړې پاڼې یا رسالې هم شامل دي. دغه ورځپاڼې او مجلې انټرنیټي پاڼې لري، په سټالونو ترلاسه کیږي او اخبار پلورونکي کور پر کور خرڅوي. په پېښور کې اخبار خرڅونکي احسان الله وایي چې مذهبي ورځپاڼې زیاتره په کلیوالو سیمو کې خلک خوښوي.
زیات زینو کې لکه اوس کم زمون دیخوا ډیفنس دغه سیر شون دیخوا دونه د اسلامي اخبارونه نه لګي خو کم زمون کلو سیر چې دی کنه کلو سیر تا دغه د زمون د اسلامي اخبارونه ډیر زیات لګي. لیډیز هم خوښي زیات او بس بیا 40-50 سال عمر کم کسان چې هغه هم خوښي.
پروفیسر فیض الله جان وای سختریزه ډلې د خپل مطبوعاتو د چاپولو ځخه درې ګټې پورته کوي.
په پاکستان کې سره وان دي، بهرنی دنیا کې سره وان دي، دې ته دوی سره نظر کوي چې خلک دا خپل نظر نه خبر کی. دوی مقصد چې کوم دی هغه دا دی چې د خپل تنظیمونو لپاره نوي ځوانان هغه خپل تحریک طرف ته راوبولي او په هغه کې دوی ډېر حده پورې کامیاب شوي دي. او درې مقصد چې کوم دی هغه د فنډ ریز، لکه د خپل تنظیمي کارونو لپاره یا د هر څه دغه لپاره پیسې را پیدا کړو.
ځینې کارپوهان وایي په پاکستان کې مذهبي انتها پسند سوچ دومره وده کړې چې آن د سخت دریځو د مشخصې میډیا بغیر نور اهم اخبارونه او ورځپاڼې، مجلې او ټلویزیونونه په مجموعي توګه په غیر مستقیم ډول انتها پسند خوروي.
د عبدالحی کاکړ رپورت مو اورېده. د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. د اسرار العالم مومن نه بلند خبرونه وورو.
پاکستانی چارواکي وایي چې تیر شپه له هند سره پلانجمنه پوله د ډزو تبادله شوې. دوی تور لګوي چې په تیر څو ورځو کې د هند لخوا په بمبارۍ کې شپږ پاکستانی وګړي وژل شوي او و سلويخ جوبل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه نو وخت خپل یو بیان کې ویلي چې پر دې پیښه یې پرون د هند های کمشنر د بهرنیو چارو دفتر ته رابللې او ورته احتجاج کړی. بلخوا بیا د هند سرکاري رادیو په پاڼه راغلي چې په همدغه سیمه کې وړ مورز د پاکستانی سرتیرو په ډزو کې دوه هندي وګړي وژل شوي. پاکستان وایي د ټومي وسلو ترلاسه کول اوسغل کې د شاملېدو خواهش نه لري. د دې هیواد د بهرنیو چارو دفتر هغه رپورټ رد کړی چې وایي پاکستان خپلو جمهوري وسلو زیاتولو ته دوام ورکړی دی. دا وروسته له هغه چې تېر ورځ واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپل یو رپورټ کې ویلي و چې د راتلونکو 15 نه تر 30 کلونو په موده کې به پاکستان د امریکا او روس نه پس په دریم نمبر د زیاتو اټومي ذخیرو لرونکو هیواد جوړ شي. د خبر پښتونخوا په وروستیو بلدیات انتخاباتو کې کامیاب شوي کسان به نن د خپلو څوکیو سوګند پورته کوي او سبا به د ضلعو، تحصیلونو او ټاونونو په کچه ناظمان ټاکل کیږي. د مسجد قبیلې مشرانو نن مشال ته ویلي چې د جنوبي وزیرستان بندې سیمې مکین، لداو، کنیګرم په مکمله توګه تباه شوي دي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې په موسی کلاو ولسوالۍ کې فوځي عملیات دوام لري. د هلمند والی ویاند عمر ځواک نن سهار مشال ته ویل چې افغان کمانډو ځواکونه او هوایي ځواک په موسی کلاو کې خپل عملیات جاري ساتلي او هڅه کوي چې ځینې سیمې له وسلوالو پاکې کړي. د استرالیا پولیس وایي د یو او یا په ناغښتون کومړي یې دغه هیواد په ختیځ کې پر یوې لوی لارې کې موندلي چې پکې څلور ماشومان او اته مېرمنې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څو ورځو کې په سلګونو کډوالو اروپا ته د راتګ پر لارې خپل ژوند له لاسه ورکړی.
لند خبرونه د اسرار العالم مومن نواردل اوس په د وخت شوه دی د اونیسې خبرونه د رنگونو نړۍ د خبرونه ګل ایاس جوړه کړې ده. راسه چې ورته غوښ شو.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرله له نړۍ لاره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې کیسینی خلای جاز د مشن په آخري پړاو کې د زوحل سیاري ډیونی نومې سپوږمۍ تصویر زمکې ته لیږلې دي. کیسینی خلای جاز د زوحل سیاري یولسو کالو مودې سفر کې د ایونی سپوږمۍ ستنه 500 کیلومتره په فاصله کې تیر شوې ده او له دغه ځای څخه یې تصویر زمکې ته لیږلې دي. کیسینی خلای جاز خپل اخري مشاهده کاروایانی کوي او په 2018 کال کې به دغه جاز په خپل تباه شي او د زوحل سیاري په فضا کې به ورک شي. په دې مشن کې په تصویرانو کارکونکو ډلې مشره کیرولاین پورکو وای چې دوی د ډایونی سپوږمۍ تصویرانو ته کتو سره جذباتي شوي وو ځکه چې دغه جاز په خپل اخري مشن باندې دی. د دوی په خبره کې سینی خلای جاز ډیر زیات ګټور او قابل اعتماد معلومات راغون کړي دي. تر دې وړاندې 2011 کال کې ډایونی سپوږمۍ ته نږدې د تلو هڅه شوي وه. سینی خلای جاز به را روان کال د زوحل سیارې په مدار کې داخله شي. ساینسدانان وایي چې سینی خلای جاز به را روانه میاشت په آخري پړاو کې د زوحل سیارې یو شمېر سپوږمۍ نږدې تیریږي او معلومات به راغونډوي. په مریخ سیاری موجود د امریکا خلائی ادارې ناسا کیروسیټی خلائی گاډي د خپل ځان تصویر یعنی سیلفی اخستې او ځمکې ته لیږلې دي. ناسا اداره په مریخ سیاری د هر هغه یو ځای تصویر د اخستو کوشش کوي چې په کوم ځای کې کیروسیټی خلائی گاډي د کنستو کار کوي. د کیروسیټی خلائی جاز دغه تازه تصویر بک اسکن نومي ځای کې اخیستل شوی دی. دا ځای د مشن په وو کمرو کې شامل دی چې له دغه ځای څخه د تجزیو لپاره نمونې راغونډول کیږي. دغه تصویر له نور نه ځکه مختلف دی چې دا له لاندې زاویې نه اخیستل شوی دی. کیروسیټی خلائی گاډي درې کاله وړاندې مریخ سیارې ته لیږل شوی وو. دا وخت خلائی گاډي د ماونټ شاپ نومي غر جاج اخلي او په دغه ځای کې د کنستو کار هم کوي. تر اوسه پورې د شوو تجزیو تر مخه کرونه کاله وړاندې په دغه ځای کې د اوبو تالاب وو. ساینسدانان په دې اندي چې په دغه سیارې څه وخت کې د ژوند اثرات موجود ول. د امریکا ساینسدانان وایي چې تر وسه پورې د جولای میاشت د ځمکې تر ټولو زیاته ګرمه میاشت وه. د شمیرو تر مخه په دغه میاشت کې درجه حرارت 14.6 ریکارډ شوی دی چې په 1998 کال کې دا 0.08 وو. کارپوهان دا په موسم کې له بدلون سره تشبیه کوي. د موسمونو او په سمندر کې په بدلون نظر ساتونکي اداره نووا په یو رپورټ کې ویلي دي چې دوی سره موجود د شمیرو تر مخه جولای میاشت تر ټولو زیاته ګرمه میاشت وه. د دغه ادارې یو چارواکی وایي چې نړۍ تر بل هر وخت زیاته ګرمه شوې ده او په دې کې مسلسل بدلون را روان دی. د دوی په خبره د شمیرو نه ښکاري چې 2015 کال تر ټولو زیات ګرم کال وو. د امریکا په لاس انجلس کې په وچکالی قابو موندلو لپاره کارپوهانو یوه نوې طریقه موندلې ده. دغه ښار ته د سکلو اوبو ورکوونکي د ذخیرې بشکولو لپاره په کرونونو تور ګیندونه دغه تالاب ته غورځول شوي دي. په کالیفورنیا کې په 15 اکړه رغبه موجود د اوبو ذخیرې کې 9 کروڑ او 10 لکه د پلاستیک ګیندونه غورځول شوي دي چې مقصد یې د اوبو ګیر چاپیر د دوړې باران کیمیکل ځنګلي حیاتونه بچ کولو سربیره د لمر رڼا به هم ودروي او دې سره به د 10 کروڑ ګیلن اوبو بچت کیږي. دا وخت کالیفورنیا ریاست له وچکالۍ سره مخامخ دی. د کراچۍ ښار ګڼګوڼې علاقې بهادر آباد کې سلور لارې ته چې ورته بهادر آباد چورنګي ویل کیږي د نړۍ شپږم ښایسته سلور لارو کې شامل کړل شوې ده. د برتانیا راوند اباوت یعنی سلور لارې ستاینې کوونکي ادارې لخوا خپور شوي فهرست تر مخه د کراچۍ بهادر آباد سلور لاره د نړۍ شپږمه ښایسته لاره ده. د دې سلور لارې په مرکز کې یو ښایسته ماډل جوړ کړل شوی دی. په دې فهرست کې د آسټرالیا هوبارټ کې ریلوې سلور لاره په لومړي نمبر ده، په دویم نمبر د فرانس، په دریم نمبر د برتانیا او په سلورم نمبر د وینزویلا سلور لاره شامل ده. How was the film in Nadi Khabari?
My name is Bond.
Ramita Mariam.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس آفیس کې په دې ونې کې هم د هالیوډ مشهور اداکار ټام کروز فلم میشن امپاسیبل روگ نیشن په لومړي نمبر دی. فلم روگ نیشن تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.7 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې په دویم نمبر فلم سټریټ آوتا کمپټون په دویم نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 2 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې په دریم نمبر فلم د مین فرام یو این سی ایل ای دی چې تر اوسه پورې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفیس کې فلم سټریټ آوتا کمپټون په لومړي نمبر دی، فلم میشن امپاسیبل روگ نیشن په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم دی مین فرام یو این سی ایل ای دی. بلخوا د هند په باکس آفیس کې د مشهور اداکار اکشے کمار نوی فلم بردرس په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 2.1 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفیس کې په دویم نمبر فلم بنگستان دی او په دریم نمبر فلم دریشام دی. د کمپیوټر او سمارټ موبایل ټلیفون مشهور اپل کمپنی بنسټ ایښودونکي سټیو جابز په جون یو نوی دستاویزي فلم جوړ شوی دی. د دې ډاکومنټري یا دستاویزي فلم نوم سټیو جابز د مین ان د مشین دی. دا دستاویزي فلم آسکر ایوارډ ګټونکي فلم ډایرکټر الکس ګیبنی جوړ کړی دی. په دې دستاویزي فلم کې د سټیو جابز د ژوند هغه اړخونه ښودل شوي چې تر اوسه پورې پټ وو. په فلم کې د سټیو جابز د ژوند، کار او د شخصیت غیر معروف اړخونه رابرسېره کړل شوي دي. په دې دستاویزي فلم کې د هغو کسانو مرکې شاملې دي چې سټیو جابز سره نږدې پاتې شوي ول او یا یې ورسره کار کړی و. په دې فلم کې د سټیو جابز مرکې هم شاملې دي. دا دستاویزي فلم سټیو جابز دی مین ان د مشین به د سپتمبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Steve Jobs had one speed, full on.
I saw my first computer when I was 12. I was so fascinated by this.
Time magazine says single-handedly he created the industry.
Working in this garage, Steve Jobs and Steve Wozniak built the first Apple computer board.
It was the magic. We could influence the world. This is a 21st century bicycle.
He was on a mission.
Can we help you express yourself in richer ways?
He made the iMac.
Can you see it?
He made the iPod. He made the iPhone.
Isn't that awesome?
He's made everything.
His stuff was beloved, but it wasn't that he was beloved.
He was paid $7,000. He told me we were paid $700, and he wrote me a check for $350. And that hurts because we were friends.
Steve did create reality distortion around him.
He could convince people to do something they thought was impossible.
The work was intense. The commitment needed to do it was intense. I lost my wife. I lost my children. He was not that much fun most of the time. But there are those moments when suddenly he's the only person who could ever done it.
What would you say about the responsibilities of power?
Power? What is that?
د هالیوډ مشهور اداکارانو انجلینا جولی او بریډ پټ نوی فلم ان د سی لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د اویایمې لسیزې فرانس ښودل شوی چې پکې انجلینا جولی پخوانی ډانسره یا نسا کوونکی یو امریکایي لیکوال بریډ پټ سره واده وکړي. دوی د فرانس په سفر وي او سمندر غاړي او خارګوټي کې اوسیږي. په دغه ځای کې دوی مقامي خلکو سره نږدې شي. دا فلم انجلینا جولی پخپله ډایرکټ کړی دی. فلم ان د سی به د نومبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Is the perfect way to end a perfect.
Do you hate me?
You know my reason. You're nothing.
It's the
په تیر پروګرام کې مو د هندي سینما د دوو نوو اداکارانو سورج پنچولی او آتیا شیټی د لومړي هیرو فلم ټریلر اوریدلی وو. سورج پنچولی د مشهور اداکار ادیتا پنچولی زوی دی او آتیا شیټی د سنیل شیټی لور ده. دا فلم نکیل اډوانی ډایرکټ کړی دی او د دې فلم پروډوسر سلمان خان او سباش گای دی. د فلم هیرو مرکزی سندره میں ہوں ہیرو تیرا سلمان خان پخپل زمزمہ کړی ده. فلم هیرو با د سپتمبر په 11 نیټه نمایشته پارا وړاندې کیږي. راځي چې د سلمان خان په आवाज کې دا سندره لګښان وورو.
لفظوں میں جو عشق تھا ہوا ہونٹوں سے بیان خود سے ناراض ہوں کیوں بے آواز ہوں میری خاموشیاں ہے سزا دل ہے یہ سوچتا پھر بھی نہیں پتا کس حق سے کہوں پتا کہ میں ہوں ہی میں ہوں ہیرو تیرا
د هندی سینما مشهور اکټرانو نانا پاټیکر، انیل کپور، پاریش راول، جان ابراهیم او نصیر الدین شاه د نوی فلم ویلکم بیک دویم ټریلر خپور شوی دی. دا مزایه فلم دی او دا ویلکم فلم سیریز دویم فلم دی. د دې سیریز لومړی فلم د سینما مینوالو ډیر زیات خوښ کړی وو. د دې فلم ډایریکټر انیس بزمی دی. فلم ویلکم بیک په د سپتمبر په 14 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
مجنوں
بولو بھائی،
بھگوان کا دیا ہوا سب کچھ.
ارے بند کرو یار، تمہارا یہ سن 39 کا ڈائلگ،
پوری بات تو سن لے.
پوری نہیں، تمہارا وہ دولت شہرت عزت، اس کے بعد کا کچھ بولو.
ڈاکٹر گھنگرو سے تو ملواؤ.
مجھ سے ملنے کا ٹائم صبح 11 سے لے کے دوپہر 3 بجے تک ہوتا ہے، سنڈے کو نہیں ملتا ہوں.
یہ تمہارا کلینک نہیں، ہمارا آئیلینڈ ہے.
اب پہلے جیسا نہیں رہا، شریف ہو گیا.
ارے آج تک ہم لوگ شریف نہیں ہو پائے، یہ کیا گھنٹہ ہوگا.
ارے سارے مجنو بھائی پتھر کھانے والے کام کرتے ہیں، خود کو تو لینا ملتی نہیں اور جس کو مل رہی ہے اس میں بھی فکر نہ تھی.
کنٹرول،
میری ایکٹنگ کیسی لگی؟
اچھی تھی. اور ہماری
بہت اچھی فلم بنائے
بن چکی ہے.
ٹکٹ
چاہیے؟
دینے رہا ہوں، مانگ رہا ہوں.
ابے ٹکٹ دینا اس کو.
ایک دم
قدرمنہ اردو کو تاسی دا مشال ریڈیو 19 پروگرام دا نڑے ننگونو کی دلچسپا او حیرانون کی معلومات واوری دل. اس پل قربا گلایاس تا اجازہ ورکڑی پا بل پروگرام کے بعد تاسی پا خدمت کی بیا حاضریو. تر حقی پوری پلوی اللہ مسپارن.
مشال ریڈیو تاسو ری اونیز خبرونه د رنگون نړۍ تاسو اوریدل. اوس وخت شوه دی یو بل خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې د څنګهړو پروګرامونو په دله لړۍ کې د اصل په پاکستان کې د دینی مدرسو په تاریخ او فعالیت باس شوه دی. په پاکستان کې په منظمه توګه د لوی مدرسو پیل د هواد له جوړښت سره سم شوه، خو په 1980 لسیزه کې په دې کې سو چند سیاحت والے راغلی. دا محل په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونه فعالیت کوي چې په سرګونه مدرسې تر کنټرول لاندې دي. د خبرونه احمد شاه اعظمی جوړه کړې ده.
مدرسې پوسنی قصر د مشال رادیو په اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په اسلامي تاریخ کې د مکه او مدینه راورسته په یو شمیر نورو هیوادونو کې د دیني زده کړو لپاره یو شمیر مدرسې جوړې شوې چې دا لړۍ آن د هند تر نیمې وچې هم ورسېده. په هند کې په 1868 کال کې د دارالعلوم دیوبند تر جوړېدو وروسته یو شمیر نورې مدرسې هم جوړې شوې. کله چې په 1948 کال کې د هند نیمه وچه وویشل شول او د هندوستان او پاکستان په نامه دوه هیوادونه د نړۍ پر مخ څرګند شول، نو تر دې تقسیم وروسته یو شمیر دینی علما پاکستان ته ولاړل او هلته د مدرسو په جوړولو لاس پورې کړ. مدرسې په اوسني عصر کې نننی پروګرام په پاکستان کې د مدرسو تاریخ او فعالیت ته ځانګړی شوی دی. په پاکستان کې د وی اندازې لمخې دا وخت 40,000 مدرسې دي چې څه باندې 40,000 رجسټرډ او پاتې نه دي رجسټر شوي. د پاکستان تر جوړېدو وروسته چې کله یو شمېر دینی علما دغه هیواد ته ورغلل، نو د هند د دارالعلوم دیوبند تر اغېز لاندې یې په بیلابیلو ښارونو کې مدرسې جوړې کړې. دغه علماو په دارالعلوم دیوبند کې درس ورکاوه، نو غوښتل یې چې د همهغه نصاب پر بنیاد په دې سیمه کې هم مدرسې جوړې کړي. په پاکستان کې له پخوانیو مدرسو څخه یوه جامعه دارالعلوم حقانیه ده چې د خیبر پښتونخوا په کوړه خټه کې اوس فعاله ده. د دې مدرسې ویاند او ښوونکی مولانا محمد یوسف شاه وای چې د جامعه دارالعلوم حقانیه بنسټ په 1948 کال کې مولانا عبدالحق کښېښود.
1947 کې چې کله تقسیم د هندوستان او پاکستان وشو او پاکستان ہمارے وجود کرا لو، مدرسے بانی مبانی شیخ العزیز مولانا عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ جی حضرت مولانا سمیر صاحب علی گرامی ہو اب دیوبند کے مدرس ہو اگر آلو پاکستان چھٹیاں سے پتہ صاحبان رو جکے اور پتہ دس ترے میں سے کہ پاکستان دا علی دگی اعلان سو اگر پتہ دے کہ در شروع کر لو اور دا مدرسی بنیاد کے خود رو سن 1947 اور پتہ کہ دا منگا نصاب فاق المدارس منگ بورڈ متعین کرائے گا کہ نصاب منگ بدی مدرسہ کے پڑھاؤ کو ات کال کورس تھا اور پاتو کالو کے سڑائی دینا عالمی دین جوڑے دلے سے فارغ دلے سے
پر دې سربیره د پاکستان په پخوانی پلازمینه کراچی کې هم یو شمېر لوی مدرسې جوړې شوې چې وایي جامع دارالعلوم کراچی ده چې مولانا محمد شفیع عثماني په 1955 کال کې بنسټ کېښودې او اوس له بیلابیلو هیوادونو سره اړه لرونکي په زرګونه کسان درس پکې وایي که څه هم په پاکستان کې تر دې راوروسته یو شمېر مدرسې جوړې شوې خو دغه جال په 1980 لسیزه کې د پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق په دور کې ډېر پراخ شو د پاکستان په لاهور کې میشت تاریخ پوه او لیکوال ډاکټر مبارک حیدر وایي چې دوه لاملونه و چې په پاکستان کې مدرسو جوړولو ته لاره هواره کړه نوموړی په دې لړ کې د اسلامي امت د عظمت د بیا راژوندي کولو خواهش او پر افغانستان د روس برید په ګوته کوي
عظمت اسلامیہ کی بحالی کا جو عام آدمی کو جو مدرسے سے پڑھ کے نکلنے
دا اسلامی عظمت دا بحالی پاڑا چی دا یو عام سڑی یا مدرسے زخا دا فارغ سبی یو عام مولوی تصور دی هغه تدا نوی معلومه چی چکول دی لکه پر لوی سیاسی غرزنگونو کی چی یو عام سیاسی غڑی تا معلومات نوی او هغه استعمال سی دا دی دوم اڑخ بیا پر افغانستان دا روس بریدو عام کسانو ته یوازې دا معلومه وه چې دوی د مسلمانانو یو خپلواک او ستر هیواد جوړول غواړي په دې لړ کې د پاکستان او ایران رول ډیر مهم وو ځکه چې دا هیوادونه د افغانستان ګاونډیان وو په ایران کې خو بل ډول حالات رامنځته سول خو په پاکستان کې یو ډیر پیاوړی او اسلام پلوه فوج تیار شو نو دا فوج د روسي انقلاب د مخنیوي لپاره استعمال شو یو شمیر نور شنونکي هم په دې نظر دي چې هغه وخت له مدرسو څخه د روزنتون کار واخیستل سو او د زده کوونکو نظریاتي روزنه وسوه ترڅو دوی استعمال کړل سي په اسلام آباد کې لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه په دې اړه زیاتوي
1980 مې د جماعت اسلامي او مذهبي جماعتې هم
پنولہ سباتیام کال کې د جماعت اسلامي او نورو مذهبي ګوندونو په مرسته د پاکستان پوز او د امریکا استخباراتي ادارې سي اي اي د خلکو نظریاتي روزنه پیل کړه په همدغه نولہ سوا اتیام لسیزه کې په جنوبی پنجاب خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې مدرسې جوړې شوې که څه هم مدرسې په خوام په پاکستان کې وي خو زیات اړتیا په دغه وخت کې پیدا شوه بلکې پاکستان خو د 1950 کال راهیسې د افغان جنگ سالارانو د روزلو لړۍ پیل کړه نو دغه وخت راهیسې دا اړتیا پیدا شوه چې په مدرسو کې دوی او پارول شي او د دوی روزنه وشي چې دوی د جهاد خواته مایل شي
کې وو جهاد کی طرف مایل هو
پر افغانستان د روس تر برید ورسته د نړۍ یو شمیر هیوادونو د روس د غزیدونکو نفوذ د مخنیوي لپاره د پاکستان لالارې د افغان مجاهدینو مرسته کول په دې وخت کې نه یوازې د مجاهدینو لوجستیکی مرسته کېدل بلکې په ګڼ شمیر کې مدرسو جوړولو ته هم خلک تشویق شول په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر او دینی عالم مولانا صدیق الله فدایی وایي چې عربي هیوادونو هم په دې لړ کې دلچسپي څرګند کړه او د مدرسو مالی مرستې پیل کړې
د 1980 کال وروسته کله چې شورویانو په افغانستان باندې یرغل وکړلو نو د مدارسو تاسیس او د مدارسو پراخیدل په پاکستان کې او په صوبې سرحد کې په هغه وخت کې چې اوس ورته پښتونخوا وي نو دا شی زخت زیات شولو چې ډیرو عربي متمولینو کوشش کولو چې هر یو ځاته یوه مدرسه او یو وقف والی
په پاکستان کې کته هم د حکومت پر کچه د دینی مدارسو د شمیر او زده کوونکو په اړه معلوماتي نظام نسته خو مدارسو په خپل ځانګړي تنظیمونه جوړ کړي چې تعلیمي بورډونه ورته ویل کیږي په لاهور کې د مدرسو په اړه د څېړنیز ادارې مسؤل عامر رانا وایي چې دا وخت د پاکستان په مدرسو کې شاوخوا 600,000 کسان درس وایي
د حکومت په کچه خو په مدرسو کې د زده کوونکو د شمیر معلومولو هڅه نه ده شوې خو د مدارسو د خپلو بورډونو او سازمانونو لخوا چې د زده کوونکو شمیر ښودل کیږي نو د هغه له مخې په پاکستاني مدرسو کې شاوخوا 600,000 کسان درس وایي بلخوا هغه کسان چې له مدرسو فارغیږي یا یې په منځ کې پرېږدي نو د مدرسو د اندازې له مخې د هغوی شمیر د کاله لس لکه
ده
سالانہ 10 لاکھ ہے.
د پاکستان د لوړ زده کړو کمیسیون په دغه هیواد کې د مدارسو 15 تنظیمونه په رسمیت پیژندلي چې هر یو سلګونه مدرسې چلوي. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر او د پاکستان رویت هلال کمیټي رئیس مفتی منیب الرحمن د دې تفصیل څه په دې ډول راکوي.
وفاق المدارس العربیہ پاکستان، وفاق المدارس السلفیہ پاکستان، وفاق المدارس الشیعہ پاکستان اور رابطۃ المدارس دا درش دی دا ہو مسلک بیسٹ دی اور یو رابط المدارس الاسلامیہ پاکستان دا چ دے دا جماعت اسلامی نیٹ ورک کے دے زموں دا تنظیم دے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان زموں گا نیٹ ورک کے تقریباً 8000 مدارس دی اور مختلف لیول کے دا وفاق المدارس العربیہ پاکستان، رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان، زمون تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان ددو نصاب کے دیر زیاد فرق نشتے ذکا چے دو چے دی وفاق المدارس العربیہ پاکستان زمون تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان دا فقہ حنفی بیسٹ دی دل پارا زمونگ دے حدیث نصاب، تفسیر نصاب، فقہ نصاب، نور چے معاون علوم دی تقریباً یو شانتے دے دیر زیاد فرق نشتے.
پا پاکستان کی دا مدارسو تر ټولو لوی تنظیم وفاق المدارس العربیہ دی چې دا دار العلوم دیوبند تر نفوذ لاندې دی. لداغه تنظیم سره د 12000 په شاوخوا کې مدرسې رجسٹرډ دی. بلخوا د وفاق المدارس السلفیه تر انتظام لاندې د 1400 په شاوخوا کې مدرسې فعالیت کوي. د دې تنظیم په اړه د متحده عرب اماراتو د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور مفتی ذاکر الله ذاکری وای
وفاق المدارس السلفیه د دوی زیات تاثر چې د وهابي فکر یا د محمد ابن سعود او د محمد ابن عبد الوهاب چې کوم مذهبي معاهده وا د هغه نه دوی متاثر دي او د سعودي جامعاتو کې چې کوم درسونه ویل کیږي یا د هغوی په مدارسو کې نو په هغې باندې دا خلک زور ورکوي.
په پاکستان کې د وفاق المدارس العربیه، تنظیم المدارس اهل سنت او وفاق المدارس السلفیه تر څنګ دوه نور تنظیمونه هم مدرسې چلوي چې یو یې وفاق المدارس الشیعه هم دی. د دې تنظیم عمومي منشي علي محمد افضل حیدری وایي چې له دوی سره 4500 مدرسې رجسٹر دي او نصاب یې د نورو تنظیمونو له مدارسو توپیر لري.
کچھ کتابیں تو مشترکہ ہوتی ہیں، جو گرامر ہے وہ مشترکہ ہے، ظاہر ہے کوئی بلاغت ہے وہ مشترکہ ہے،
زنی کتابونه خو گرد وی لکه گرامر او بلاغت مشترک مضامین دی، یوازې په حدیث، تفسیر، فقہ او عقائد کې زنی اختلافات شته. په اصول فقہ کې لږ اختلاف دی. ښکاره خبره ده چې مونږ په شیعه مسلک ډیر ټینګار کوو او نور یې بیا په نورو عقائدو کوي. نور نو تقریبا مشترک دی.
پر دې سربیره رابطۃ المدارس الاسلامیه بیا د جماعت اسلامي تر انتظام لاندې کار کوي او د سید قطب او ابوالعلا مودودی نظریاتي پلویان ګڼل کیږي. له دې تنظیم سره شاوخوا زر مدرسې رجسٹر دي. د مدارسو دغه 15 واړو تنظیمونو بیا یو اتحادیه جوړه کړې ده چې په اړه مفتی منیب الرحمن وایي
زمونږ یو الائنس دی د 15 تنظیمونو، دے اگے نوم دے اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان. دا جے مدارس مشترک مفادات دی، مدارس آزادی مسئلہ دا، نور مسائل دی اگو کے مونگ دا اتفاق رائے سرا پالیسی سازی کو وقتاً فوقتاً زمونگا اجلاسو نوم کی گی، کم وقتے چے ضرورت راشی یا کانفرنسز ہم کو چې مدارس نیٹ ورک چې دے آغا انڈیپینڈنٹ دے، زمونږ مدارس افیلیٹڈ یا ملحق چې دی آغا خپل مالیاتی انتظامی وسائل کے خود مختار دی، امتحانات نصاب دا چې دے دا تنظیم کنٹرول لاندے دے اور ټول تنظیمونو سسٹم یو شانت دے تقریباً.
په دا وروستیو کې د پاکستان حکومت ژمنتیا ښودلې چې د هیواد ټولې مدرسې به رجسٹر کوي، خو د ترګري سره د مبارزې قومي ادارې بیا د پاکستان سینټ ته په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د دوی سره تر اوسه د مدرسو او د دې د زده کوونکو کره شمېره نشته. مدرسه اوسن یاسر کې اونې خبرونه هم دومره و. پراتون کې خبرونه کې به د مدرسو د پخوانی او اوسن نصاب اړه بحث واورو. تر بیا مزه احمد شاه زمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله ژوند.
مشال ریڈیو دا د باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.